پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو پی یو سټوډیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې موزنوري اس نوري هر کله کوم په دې هله چې له بشپړې روغتیا څخه برخمن ووسی او رئیس د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ترسره شوې هڅې بریالۍ بولي. نن نوې شمېرې اعلان کړې. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې په امریکا کې د ډیموکراسۍ پلوي څارونکو ادارې فریډم هاوس په مرکزي اروپا، بالکان هیوادونو، اروپا او آسیا کې ډیموکراسۍ د کمزورېدو خبرداری ورکړی. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا دفاع وزیر وایي طالبان په هوکړه کې پر شو ژمنو نه دی ولاړ. په پاکستان کې لسګونه زره کسانو د عارف وزیر د وژل کېدو په خبرګون کې اعتراض کړی او فریډم هاوس خبرداري ورکړی چې په منځنۍ اروپا، بالکان او ایروشیا کې دیموکراسي بې دریغه ځپل کیږي. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي طالبان پر هغو ژمنو ولاړ نه دي چې د فبروري د میاشتې په موافقه کې یې کړې وې. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلي اسپر پرون سه شنبه له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان پر خپلو ژمنو درېدلي وویل فکر نه کوي چې درېدلي دي وي. د په عین حال کې وویل چې په باور یې د افغانستان حکومت هم پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د امریکا د دفاع وزیر وویل د افغانستان حکومت او طالبانو دواړو ته په کار ده چې پر هغو اصولو ودرېږي او عملي کړي چې په موافقه کې یاد شوي دي. د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو په خبرو کې چې په پایله کې د فبروري په 9 د دواړو ترمنځ د سولې موافقه وشوه ګډون نه درلود. اسپر چې په پینټاګون کې یوې خبري غونډې ته خبرې کولې تایید کړه چې د سولې پروسه هغه څه پر مخ نه ده تللې چې په کار وه. د وویل طالبانو ته په کار ده چې پر موافقه ودرېږي او تاوتریخوالی کم کړي او هغه حتی یې ورسوي چې د موافقې تر لاسلیک مخکې وو. تر موافقې مخکې طالبانو تر ډېره حده بریدونه کم کړي وو. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي تېره شپه د کابل ښار او شکردرې ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر پټنځایونو عملیات کړي دي. د ملي امنیت سرچینو ویلي د کابل ښار شمالي څنډه سرکوتل کې داعش د برید پلان درلود چې دوی یې مخه ونیوله. دغه ریاست ویلي چې تر 3 د عملیاتو بشپړ جزئیات خپروي. تېره شپه د عملیاتو په سیمه کې تر 3 د درنو او سپکو وسلو غږونه اورېدل کېدل. په پاکستان کې لسګونه زره خلکو د پښتنو د بشري حقونو د یو مخکښ فعال د وژل کېدو په غبرګون کې اعتراضونه وکړل. سردار عارف وزیر چې ځینې وایي د پاکستان د دولت پلوه سخت دریځو له لورې وژل شوی د مې په لومړۍ نیټه په جنوبي وزیرستان کې په موټر کې روان و چې وسلوالو پرې ډزې وکړې او یوه ورځ وروسته یې د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. د سردار عارف وزیر وژل کېده د خلکو د غوسې او خپګان سبب شو او سره له دې چې په دغه هیواد کې د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله پر غونډو بندیز وو خلکو د بندیز پروا ونه کړه او پرونې په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې وکړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل د دوی پیغام دا دی چې نړیوالو ته ووایي چې دا پیښه څنګه وشوه، څوک عامل وو، په څه ډول دولت د تروریستانو ملاتړ کوي، هغوی ته وسلې ورکوي او ساتنه یې کوي. د ټینګار وکړ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ سوله ییز دی، پر عدم تشدد باور لري او یوازینۍ وسله یې اعتراض دی. فریډم هاوس چې مرکز په امریکا کې دی او په نړۍ کې د ولسواکۍ وضعیت ساری خبرداری ورکړی چې په منځنۍ اروپا، بالکان او ایروشیا کې دیموکراسۍ بې دریغه ځپل کیږي. دې ډلې په خپل کلنی راپور کې چې نن چهارشنبه خپور کړ ویلي په منځنۍ او ختیځ اروپا کې ګڼ شمېر مشرانو حتی له داسې انګېرلو هم لاس اخیستی چې ګواکې دوی د ولسواکۍ اصول پلي کوي. دوی په ښکاره پر ډیموکراتیکو ادارو حملې کوي او د فردي ازادیو د محدودولو هڅې کوي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې د کرونا ویروس د اوسنۍ وبا له کبله ښایي پر ډیموکراتیکو ادارو بریدونه نور هم ډیر شي. او فیسبوک سلګونه اکاونټونه وروسته له هغه بند کړل چې ورته څرګنده شوه دا حسابونه د اغیز اچولو له کمپاینونو سره تړاو لري. د دغو اکاونټونو تر نیمایي زیات په روسیا، ایران او ګرجستان کې جوړ شوي وو. فیسبوک پرون سه شنبه د دې اقدام د اعلانولو په ترڅ کې وویل له تیر ایستونکو معلوماتو او جالیا اکاونټونو د فیسبوک د پاکولو د هڅې په لړ کې د اپریل په میاشت کې سلګونه اکاونټونه بند کړل. د فیسبوک په وینا دا اکاونټونه د انتخاباتو او په مجموع کې د ټولنې د خند رامنځته کولو لپاره جوړ شوي وو.
لأسد الله اللودين مننا چده افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ترسره شوې هڅې بریالۍ بولي.
با استفاده مؤثر از منابع دولت افغانستان و کشورهای همکار ما تانستیم ما به عنوان یکی از گروه‌های موفق در قسمت محدودیت انتشار ویروس باشیم.
دی وزارت نن په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایروس 1.89 مثبت پیښې ثبت کړې دي. په جرمنی کې میشل یو افغان ډاکټر سره مو مرکه کړې چې په هغه هیواد کې د کرونا وایروس د مبارزې له تجربو مو خبروي.
د ما توسعه خلکو ته داده چې کرونا جدی واخلی، پاملرن افغانستان کې زیاد شي، نظافت مراد کی.
د دیموکراسي پلوی فریدم هاوس ادارې په مرکزی اروپا د غراز آسیا کې د دیموکراسي د کمزوري کېدو په وړاندې خبرداري ورکړی. د زهرو کاروان خبرونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونې پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن د کرونا وایروس د نوي پیښو د اعلانېدو په مهال وویل چې د مرسته کوونکو هیوادونو پر مټ د دغې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره د دوی هڅې تر اوسه بریالۍ دي. د دې وزارت مرستیال وحیدالله مجدو نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایروس 1.89 مثبتې پیښې ثبت شوي. په دغو نویو پیښو سره په افغانستان کې د کرونا وایروس د ټولو مثبتو پیښو شمیر 3392 ته پورته شو. د موضوع کابل د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس تعقیب کړي. همدا شېبه د کابل استډیو سره د پردیس د کرونا وایروس د مخنیوي د هڅو او د غرض د مثبتو نویو مثبتو شمیرو په اړه د دې وزارت مرستیال ویا نور څه وویل. وبخی د دې وزارت مرستیال بښنه غواړم.
سلام تاسو ته نوري صاحب او ټولو سلامونه تاسو ته ټولو اوریدونکو ته. نوري صاحب لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلوده، په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر له 3000 څخه پورته شو. د دې وزارت مرستیال وحیدالله مجرو نن په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال په افغانستان کې د دې وایرس په اړه وروستي ارقام له رسنیو سره شریک کړ. هغه وویل
په اساس آخرین آماری که ما امروز داریم
هغه روسي ارقام چې نن موږ د عامې روغتیا په وزارت کې لرو، په تیرو 24 ساعتونو کې 121 سمپل ازمویل شوي چې په ترڅ کې 1.89 مثبت پیښې ثبت شوي دي، چې په دې سره په ټول افغانستان کې د مثبتو پیښو شمیر 3392 ته ورسید. دوی په دې مبارزې سره او د ګاونډیو هیوادونو له مرستې سره موږ کولی شو چې د کرونا وایروس کابو کړو. په راتلونکي کې ورته هیلې هم ډېرې دي. ښاغلي مجرو، په خبره په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کرونا وایروس پیښې په زیاتېدو دي، له خلکو غوښتنه کوو چې په کور کې پاتې شي. نوموړي په دې برخه کې له یو شمېر ګاونډیو هیوادونو څخه د دې وایروس د مخنیوي په برخه کې د مرستو هرکلی وکړ. هغه دا خبره داسې مهال وکړه چې په تازه اقدام کې د قطر هیواد له افغانستان سره د یو شمېر روغتیایي توکو د مرستې اعلان کړی. په دغه مرستو کې شاوخوا 12 بستې روغتیایي درمل، د تنفس مصنوعي آلې او یو شمېر نور اړین توکي هم شامل دي. د دې سره هممهاله د افغانستان یو شمېر سوداګرو هم نن د روغتیا وزارت سره د کرونا وایرس د مبارزې په برخه کې د روغتیایي درملو مرسته وکړه. دغه مرستې نن په جلا جلا غونډو کې د افغانستان عامې روغتیا وزارت ته وسپارل شوې. له دې سره هممهاله نن د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د کرونا وایرس د عامه پوهاوي چارې هم پر غاړه واخیستې. د دغه وزارت چارواک په کابل کې نن د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د کرونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې عامه پوهاوی یو اړین ګام دی. نوري صاحب، خدا چې په افغانستان کې قرنټین په نظر کې نه نیول کیږي او خلک د دې وایروس په اړه پوره معلومات نه لري، دا هغه موارد دي چې د یو شمېر په باور ممکن یو انساني ناورین په راتلونکي کې رامنځته کړي. لدی ټولو سره تیر ورځ په افغانستان کې د کورونا وایروس هم 310 مثبت به حساب شوی. نوری صاحب
بلې پرده صاحب، مننه چې تاسو د کورونا وایروس د نوي مثبتو شمیرو په اړه معلومات را سره شریک کړل. خو دغه خبره چې د روغتیا وزارت مرستیال وحیدالله مجرو کوي چې د دوی هڅې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره تر اوسه بریالۍ دي او هغه هم د قطر او ځینو نورو هیوادونو په ملاتړ چې له دوی سره تر اوسه مرستې کړي، خو له دې مخکې وحیدالله مجرو وضعیت د افغانستان ډېر خطرناک بللی و. پرله پسې په دا څو ورځو کې دی وایي چې چیرې خلک قرنطین ته توجه نکړي یا نورو سپارښتنو ته، چیرې دی وزارت یا د روغتیا د نړیوال سازمان، نو افغانستان به له یو ناورین سره مخامخ شي. اوس ولې دا خبره کوي چې د دوی هڅې بریالۍ دي تر حال چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې قرنطین څوک نه مراتوي، بندیزونه چې لګول شوي هغوی څوک پام نه ساتي؟
نور صاحب مجرو نن په خپل خبري ناسته کې دغه مورد ته هم اشاره وکړله. دوی ویلي چې دوی ومنله چې ارقام په دې وروستیو ورځو کې زیات شوي دي، خو نسبت نورو هیوادونو ته د منطقې یا د سیمې په کچه یا د نړۍ په کچه باندې هغه ارقام چې پرتله کیږي په افغانستان کې دغه ارقام کم دي. دلیل دا خدای چې د یو شمیر هیوادونو مرستې او په بل معنا باندې دا خبره داسې وکړه چې حکومت د دغه وایروس د مخنیوي لپاره یو شمیر جدي اقدامات په نظر کې نیول، یعنی مخکې لیدنې چې دغه وایروس په افغانستان کې په اولو دوه درې میاشت کې دغه وایروس په افغانستان کې د خپرېدو په حل کې شي، دوی یو لړ تدابیر ونیول، یو شمیر خارونه قرنټین حل ته بوتله. دا هغه موارد چې اوس د دغه وزارت چارواکي په ډاډه زړه وایي چې که وضعیت په همدغه ډول رواني کڅه هم پیښې زیاتېږي، خو منګه وس د یو شمیر هیوادونو د مرستو په مټ باندې کولای شو چې پراتلونکو نږدې راتلونکو کې د دغه وایروس د لا زیات خپرېدا مخه ونیسو. دا زموږ لپاره یو هیله بخونکې خبره ده. مرسي.
بله خاطر پردیس لطاسون مننه. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د عام روغتیا د وزارت مرستیال نه څرګندونې مو واورېدې چې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایروس د 118 نویو مثبتو پیښو د ثبتېدو اعلان وکړ او دغه راز یې هم ادا وکړه. البته چې وایي د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د نورو هیوادونو پر مټ د دوی هڅې تر اوسه هم بریالۍ دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
په افغانستان کې د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت د نوي شمیرو له مخې د کورونا وایروس مثبتې پیښې 3302 ته رسیدلې دي. په اروپا کې جرمني هغه هیواد دی چې د کورونا وایروس د مخنیوي په وړاندې هڅې ستایل کیږي. په دې هیواد کې تر اوسه 118,000 د کورونا وایروس باندې اخته شوي او شاوخوا 10,000 هم ترې مړه شوي. دا د اروپایي نورو هیوادونو د فرانسې او هسپانیا په پرتله لږه شمیره ده. په جرمني کې میشت له یو افغان ډاکټر سره مو په دې اړه مرکه کړې چې په هغه هیواد کې د کورونا وایروس په وړاندې مبارزه په څه ډول مخته تللې او افغانستان کې خلکو ته څه سپارښتنې لري. له ډاکټر د داخله ډاکټر او د اوبخې د داخله ډاکټرانو د انجمن لغړي ډاکټر اسد ژرپین حبیبي سره زما همکار سلطان محمد سرور مرکه کړې ده.
د ما توصیه خلکو ته ډاکټرانو ته افغانستان کې داده چې کرونا جدی واخلي، پاملرنه افغانستان کې زیات شي، نظافت مراد کی، فاصله مراحت کی، که ډیر ضرور نه وي باندې ته لال نشي خلک. د ما مشوره ډاکټرانو ته هم داده چې کوشش وکي خلک ته زیات معلومات د کرونا په اړه ورکړي او وضع ته د کنټرول تر لاسه راشي.
ډاکټر صاحبان څنګه بیماران وګوري معاینه کې په دې اړه کومه خاصه توصیه تاسو لري؟
باید محافظتي وسایل او ډاکټران ولري، شیلد ولري، ماسکونه ولري، د کاغذي ماسکونه کافي نه ده، باید حداقل د 95 د ماسکونه نه کار واخلي. استاندارد محافظتي لوازم افغانستان کې هم باید ډاکټران ولري او خپل ځان باید وساتي، او خلک که ډیر ضرورت نه وي شفاخانه ته روغتونونو ته لاړ نه شي، کور کې پاتې شي، چې کور کې کولی شي خپل ځان او د ډاکټرانو ځان وژغوروي.
تاسو اگر چې په هالند کې اوسئ اما کارم په جرمنی کې دی، آیا فکر کوئ چې جرمنی د وایروس د انتشار له اوج نه وتلې یا اوس هم پکې ده؟
دا درست معلومه نه ده. زه خوشبینی لرم چې آلمان ډیر موفقانه د ویروس په حق را خه ګامونه پورته کوي، ولی زیات مشکل ده چې سړی پیشبینی وکړي چه حالت دا وانه چی راشی آلمان که وزه سرنگه کیگی، سکه چه غوز مکتبونه بیا چالان شویدی، دکانونه کولیشی چه باز دی، برو چه سرنگه کولیشو یا سرنگه آلمان کولیشی چه دقه وزه بیا هم تحت کنترول دی آلمان که.
آیا تروز کم دوا درمل مؤثر تمام سوی دغه ناروغی په علاج که؟
متاسفانه نه، د خوشبینی ور کلوروکین و د ملاریا د ضد دوا هغه ډیر جانبي عوارض درلود. نن ډیر خوشبینی د رمدسویر په هکله دي. رمدسویر کولی نه شي چې د کرونا مریض ژوند وژغوروي، ولی کولی شي چې ده هغه د روغتیا جریان تسریع وکړي. کووید 19 مریض د روغتیا مرحله 15 ورځې دي. رمدسویر ګروپ کې کولی شي چې دا خلک دغه مرحله 12 ورځې ولري. اته واکسینونه هم اجازه د دولتونه اجازه اخیستلی دي چې پر خلکو تجربه وکړي. خوشبینی شته چې بل کال کووید 19 ضد واکسینونه ولرو.
د جرمنی د داخله ډاکټرانو د انجمن غړي ډاکټر اسد ژرفین حبیبي سره مرکه وچه د خپل تجربه په اساس د افغانستان خلکو ته سپارښتنه درلودي. یو تر ټولو مهمه سپارښتنه چې ټول په ډیر ټینګار کوي هغه دا ده چې لاسونه په صابون پریمینځئ او د کرونا له وایروسه ځان، کورنۍ او ټولنه وساتئ. او اوس هم اقتصادي خبرونه خاطر پردیس اوروي.
ټاکل شوی چې د افغانستان 400 میلیونه ډالري تشویقي کڅوړې د منځوري لپاره د نړیوال بانک اجرایوي بورډ ته وسپارل شي. د مالیه وزارت پین شمروز خان مسجدي وایي د نړیوال بانک له لوري دغه تشویقي کڅوړې په تصویب سره به افغانستان وکولای شي چې د اصلاحي پروګرامونو د پلي کېدو لپاره 200 میلیونه ډالر ترلاسه کړي. نوموړي ویل چې د مالیه وزارت مالی مرستیال په دې تړاو د نړیوال بانک د ملګرو ملتونو سازمان پراختیايي پروګرامونو او اسلامي پراختیايي بانک له استازو سره د یوې خبري ناست پر مهال خبرې کړې دي. خغلی مسجدی وای په دې ناس کې د نړیوال بانک مسؤلونو ویلي چې خپل ټوله پروژې او پروګرامونه یې ارزولي او اړین پروګرامونه په پام کې ورته نیولې دي. د یادونې د افغان حکومت 400 میلیونه ډالر تشویقي کڅوړه د اصلاحاتو او د 2003 کال د ریفورمونو د تطبیق لامل په تشویقي ډول ترلاسه کړي چې د ملي بودیجې له طریقې به لګول کیږي. آریانا افغان هوایی شرکت د سوداګریزو مالونو د لیک یا کارګو طرح وروسته کړی ده. د جمهوری ریاست د رسمي پاڼه د معلوماتو پر بنسټ ولسمشر غنی سره په دغه ویډیوي ناسته کې د آریانا افغان هوایی شرکت مشر عالمشاه ابراهیم خبرې کړي او ویلي دي چې یادې طرح په عمل کېدو سره به د سوداګرو مالونه لکه تازه میوې او د لومړنیو توکو صادرات او واردات د دې شرکت د الوتکو لوري ترسره شي. نوموړي ویلي همدارنګه د هیواد کرنیز حاصلات به هم د کرونا وایرس اوسنی وضعیت په کتو سره د سیمې بازارونو ته ورسیږي. په دغه ناسته کې ولسمشر غنی ټینګار کړی چې صادرات او خصوصي سکتور دې پیاوړی شي.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او چپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په سل شره پنځه په هم صفه او وازی اوریدلی شئ. په امریکا کې ډیره د ډیموکراسۍ وڅارونکو ادارې فریډم هاوس په مرکزي اروپا، بالکان هیوادونو، اروپا او آسیا کې د ډیموکراسۍ د کمزوري کېدو په وړاندې خبرداری ورکړی. دا اداره وایي په دغه سیمه کې ګڼډ رهبران داسې کارونه کوي چې د ډیموکراسۍ له اصولو سره په ټکر کې وي. سلیم محمد سالی نور جزئیات اوروي. د فریډم هاوس کلنی راپور وایي په مرکزی او شرقي اروپا کې ګڼ رهبران داسې نه ګڼي چې د دوی دنده د ډیموکراسۍ د حاکمیت لپاره رول ادا کول دي. په امریکا کې ډیره د ډیموکراسۍ د دې څارونکو ادارې دا راپور چې نن خپور شوی وایي دغه رهبران پر ډیموکراتیکو ادارو په ښکاره حمله کوي او د خلکو د انفرادي ازادیو پر محدودولو هم کار کوي. راپور وایي پر ډیموکراتیکو ادارو حمله شاید کورونا وایرس د وبا له کبله زیاتې سي. خو د فریډم هاوس رئیس مایکل ابراموویتس ویلي دغه روغتیایي بحران داسې بدلون راوستلی چې یا مسایل شای نور هم بدتر یا هم ډیموکراسي بېرته احیا سي. د ملتونو د انتقال په حال کې په نوم د فریډم هاوس راپور په نه هیوشتو هیوادونو کې ډیموکراسي ته تر ټولو ټیټ امتیاز ورکول سوی چې هغه لاس دی. په ټوله کې په راپور کې د سیمې لپاره د ډیموکراسي امتیاز او د ټولو هیوادونو اوسط ارزول سوی دی چې له مخې په تیرو شپږو کلونو کې دغه امتیاز رقم سوی دی. د فریډم هاوس راپور وایي د ډیموکراتیکو اصلاحاتو په نوم په انتخاباتي سیستمونو کې مداخلې دې ته زمینه برابره کړې چې له واک څخه لری کېدونکو رهبرانو او د پارلمان غړو ته غیر معمولي امتیاز ورکړل سي. حال دا چې دوی د سیاسي بایکاټ، دغه راز د آزادو رسنیو او مدني ټولنې پر خلاف د ناوړه کمپاینونو له کبله څنډې ته بیول سوي وو. د فریډم هاوس راپور وایي قضایه قوه او د قانون حاکمیت په ګڼو هیوادونو کې د دغسې مانورونو له لارې په نښه سوي، داسې چې ځینو رهبرانو خپل وفاداران د محکمو لپاره غوره کړي او داسې قوانین یې تصویب کړي چې قضایي خپلواکي زیانمنوي. د راپور له مخې په شپږو هیوادونو چک جمهوریت، ګورجستان، لاتویا، مونتینیګرو، پولنډ او سلواکیا کې قضایي خپلواکي خورا کمه سوې ده. هنګری، سربیا او مونتینیګرو د ډیموکراسۍ له کټګوري څخه کاملا وتلی دي او اوس د انتقالي دولت یا ترکیبي رژیم په لیست کې شامل کړای شوی دي. د فریډم هاوس راپور وایي د اروپایي ټولنې غړي هیواد هنګری د امتیاز له مخې په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو ټیټ حد ته رسیدلی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو اوري. په خوست کې یو شمېر هغه ټپیان چې په بیلابیلو چاودنو کې زیانمن شوي او د شهداو وارثین شکایت کوي چې دوی ته هغه لازمې پیسې چې د دولت له ځانګړي نه نویوم کور څخه په پام کې نیول شوي وي نه دي ورکړل شوي. خو د خوست سیمه چارواکي بیا بل څه وایي. لګردیز د ازادي راډیو خبريال احسان آرین پر رپورټ لري.
عزیز محمد، شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د خوست ښار د سپین جوبات مخې ته د موټر سایکل په بم چاودنه کې ټپي شو. دای وایي تر اوسه له نه نوي کور څخه ځانګړي شوي پیسې نه دي ورکړل شوي. په داسې حال کې چې د خپلې درملنې لپاره یې له دوستانو پور اخیسته چې دا پور تر اوسه هم پرې ولاړ دی.
نر صاحب د ستونزو سره مخامخ يم چې ما په بازار کې شوکېس او خپل کاروبار په روان ما دي کور مصارف لګتنه پورا کې د بیا چې بم چا شو هغه کې زخمی شو ما زوی می زخمی شو ما ټول یار دوست نه ګرځي وکړي او ما اوس هغه ټول خلک پیسې غواړي تقریبا 15 میاشتې نه زیات ټیم وته او ما سره کور کرایا شي کور مریضی شي مطلب غلا شي یو شی بل شي او ما سره بکې دی ویر په درک نه لګيږي.
د ګول منیر په نوم یو بل ټپي هم د ورته ستونزو یادونه کوي. دای هم شاوخوا یو کال او څو میاشتې وړاندې د ښار په مرکزی چوک کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې ټپي شو. دای وایي
د سپین جمعت نر یو طرف ته دغه چوک په سر بندې په دغه کې په سره چاسي کوزه ناغه یې خو بوم وم په دغه کې زخمی شوم. بیا موسره نه نقدی مرسته شوې دو نو د خوراکي مواد مرسته شوې دو و هیڅ طریقه هم نه لري.
د خوست سیمه ایز چارواکي وایي چې په تیر کال کې 2 ټاپیانو او د شهیدانو وارثانو ته د 9 کور څخه پیسې ورکړي او د پاتې نورو کارونه د ولایت له مقام خلاص شوي او ډیر ژر به دوی ته هم خپل حقوق ورسیږي. د ولایت مقام وایاند طالب منګل ازادي راډیو ته وویل
په 2009 کال په جریان کې نوی تنه د شهیدانو وارثینو او مالونو ته خپل حقوق ورکړ شوي چې ټول 2 تنه کیږي. زمونږ لخوا د ټولو کسانو اسناد مرکز ته پر وخت لیږل شوي. خدا پروسه اوږده پروسه ده او په کابل مرکز کې د کمیسیون لخوا چې کیږي او هغه څوک چې اسناد یې بشپړ کړي هیڅکله به له خپل حقوق څخه پاتې نشي.
نه نوی کوډ د افغان حکومت یو له هغو کوډونو شمیرل کیږي چې لمخې په ترهګریزو پیښو کې له ټپیانو سره 5000 افغانۍ او د وژل شویو کسانو له کورنیو سره 100000 افغانۍ مرسته کیږي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ستاسو له پیغامونو
ورور موږ سره هیڅ کومه مرسته نه ده سوې. موږ به دا یو کرنټین کړي یو نو خو هیڅ نو خو وایي پر ماجتانو هغه راشي ګر وکیلانو د کورو مشران یې خوري ولاکې موږ ته هیڅ کومک سوي دی په سفایي کې بند کړي. خو وایي موږ سره مرسته و کومک وو چې هغه راشي ګر د مشران وخوري روپۍ ټولې کې د غوټې په پیسو خرڅوي دا وکیلانو مشره په دا سپا مینې کې مشران دي ګر دې خرڅې کړي پر دا خوار غریبو باندې څه په زر زر افغانۍ پر کور ټولوي ولاکه موږ یې شی لالیدلی خدای وایي کرنټین ملکان یې ورکوي ماجتان ته ولاکه موږ تر اوسه لیدلی لی په مخ د سر.
سلامونه احترامونه رئیس صاحب جمهور اشرف غنی ته وایم او د افغانستان و ټولو مشرانو ته وایم چې د هرات ولایت د کورغ د ولسوالۍ خبره کوم د بېجای شیدګانو څخه موږ د لوږې سره مخ یو او د تندې سره مخ یو نه واړه موږ لرو نه روپۍ لرو شرم باندې د هرات موږ د علاقاتو سره مخ یو چې موږ سره دې کوانک اوسي. رئیس صاحب جمهور ته موږ دغه وینا ده چې موږ د لوږې سره مخ یو مخ یو موږ د بېجای شیدګانو ته هېڅ شی نه لرو. خلاص یو خاطر
ایران د اندوانې هم راځي او کیوی هم راځي. دغه آیا په میکروبونو باندې آلوده نه دي په ټول ښار کې خرڅېږي؟ کله خلک دغره کولی شي چې دغه په دې تورو یا په مالګه یا په نورو شیانو باندې پرېمینځي؟ او بله مسله دا ده چې په خابازیانو کې ډوډۍ د نانوایانو مخ کې زوړندې وي. آیا دا میکروبونه د ګرد غبار سره به دې ډوډۍګانو نه کینی؟ دغه ته که تاسو یو شاروالۍ ته یا متخصصینو ډاکترانو سره پرې وغږېدلی. او بله مسله دا ده چې دا زکام و ریزش خو د افغانستان هوا تاسو ته معلومه ده چې ډېره خرابه. هر څوک یو والګه یو ریزش ټول خلک دغه مرض د تاثیر لاندې راوستي وي چې لږ ډېره ورتوخېږي بس استرس او رواني تکلیف ورته پیدا وي. بس ډېره مننه د تاسو نه مسعود د کابل څخه. وسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې مو پرېښو. کور مو ودان پیغامونه تل راستوي موږ هم درته خبرو. دا به هم اوس واوري چې د افغان بیسمت سواتل شمیرې لارې زموږ یو شمېر اورېدونکو په کومو مسایلو پیغامونه راستولې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق له لوګره لیکلی چې له بی وزلو سره باید مرسته وشي. عبدالغاز عزیز غالب له هلمند مارجی ولسوالۍ څخه لیکلی چې کورونا داسې خطرناک ویروس دی چې باید ورته پام وشي او بندیان باید خوشی شي. د غرض ماریا په نوم باندې یو چالی کلی کچر د امیر روغتیا وزارت د کورونا ناروغ او د کورنۍ قرنطین کړي نو ډیره ښه نتیجه به ولري. له دې وزارت نه هیله کوم چې دا په پام کې ونیسي. محمد قاسم زوک د هلمند ولایت څخه بیا لیکلي په ایران کې د افغانانو وژل یو وحشانه او غیر بشري عمل دی. ایران هر وخت داسې اعمال ترسره کوي خو زموږ چارواکي په چوپ دي او ځواب نه ورکوي. د غراز وسیولا عبدالرحیم زیل لغمان له قرغیو ولسوالۍ څخه لیکلي چې په کابل کې هغو کسانو ته ډوډۍ ورکول کیږي چې یا د وزیر او یا هم د کوم وکیل خپلوان وي. کور مو ودان پیغامونه مو زخت زیات راستولي. موږ هم هڅه کوو چې ستاسو پیغامونه درته ولولو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مهیروي. خو یو ځل بیا به اسدالله لودین ته غوږ شو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي طالبان پر هغو ژمنو ولاړ نه دي چې د فبروري د میاشتې په موافقه کې یې کړې وې. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې ښاغلي اسپر پرون سه شنبه له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان پر خپلو ژمنو درېدلي وویل فکر نه کوي چې درېدلي دي وي. د په عین حال کې وویل چې په باور یې د افغانستان حکومت هم پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د افغانستان د ملي امنیت او عمومي ریاست وایي 13 شپې د کابل ښار او شکردرې ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر پټنځایونو عملیات کړي دي. د ملي امنیت سرچینو ویلي د کابل ښار شمالي څنډه سره کوتل کې داعش د برید پلان درلود چې دوی مخه ونیوله. د ریاست ویلي چې تر څو ساعتونو د عملیاتو بشپړ جزئیات خبروي. په پاکستان کې لږونه زره خلکو د پښتنو د بشري حقوقو د یو مخکخ فعال د وجل کېدو په خبرګون کې اعتراضونه وکړل. د سردار عارف وزیر وجل کېدا د خلکو د غوسې او خپګان سبب شو او سره لدې چې په دغه هیواد کې د کورونا وایروس د خبرېدو لکبله پر غونډو بندیز وو، خلکو د بندیز پروا و نه کړه او پرونی په بیلابیلو خارونو کې مظاهره وکړه. فریډم هاوس چې مرکز په امریکا کې دی او په نړۍ کې د ولسواکۍ وضعیت ساری خبرداري ورکړي چې په منځنۍ اروپا، بالکان او ایروشیا کې دیموکراسي بدریغه ځپل کیږي. او فیسبوک سلګونه اکاونټونه وروسته له هغه بند کړل چې ورته څرګند شو دا حسابونه د اغیز اچولو له کمپاینونو سره تړاو لري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد ایاز ترنکی موتاسی ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د نشه یي موادو کښت په سلو کې 8% راکم شوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مرسلین ارسلات څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په غزنی ولایت کې نږدې 10 تنه بنګ ونیول شوې. د غزنی ولایت د امنیت قومندانۍ په خبرپاڼه کې راغلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په ګیلان ولسوالۍ کې څه د پاسه 10 تنه بنګ نیولې چې پر بزګرانو باندې د خرڅو لپاره د ولسوالۍ ته قاچاق کولې. په دې وروستیو دوو کالو کې په غزنی ولایت کې د 400 تولید او قاچاق هم ډیر شوی دی. په هرات ولایت کې شپږ کسان د تاریاکو د قاچاقو په تور ونیول شول. د هرات ولایت د امنیت قومندانۍ ویان عبدالاحد ولی زاده ازادي رادیو ته وویل د هرات ولایت پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال دوه تنه نیولي چې غوښتلې 8 کیلوګرامه تاریاک د هرات ښار ته قاچاق کړي. په یو بل پیښه کې څلور کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتلې څه د پاسه 10 کیلوګرامه تاریاک د میر داوود د دروازې لارې د هرات ښار ته قاچاق او د نشه یي موادو پر وړو سوداګرو یې خرڅ کړي. په نیمروز ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي رادیو ته وویل د نیمروز ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په زرنج ښار کې د استوګنې پر یوه کور باندې عملیات کړي چې په نتیجه کې 4.8 کیلوګرامه تریاک، 10 کیلوګرامه ښیښه او 40 کیلوګرامه چرس نیولې دي. د دې موادو د ساتنې او خرڅلاو په تور یو تن هم نیول شوی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې پولیسو په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 10 کیلوګرامه چرس ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د دې ولایت په غنیخیلو ولسوالۍ کې 19 کیلوګرامه هیروین ونیول چې په یو بارونکي موټر کې پټ کړای شوی ول. په دوهمه پیښه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د دوو ښځو په ګډون 3 تنه هغه مهال د جلال آباد ښار په نهمه ناحیه کې ونیول چې غوښتلې 15 کیلوګرامه چرس له یوې ولسوالۍ څخه جلال آباد ښار ته قاچاق کړي.
مرسلین ارسلا و چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د نشئی موادو کښت په سلو کې 8% را کم شوی دی.
کلارو د کمیدو په خاطر باید د بزګر تصنعات ورکول شي او بزګر ته باید هغه ورکول شي چې د بدیل کوکنارو وي.
په دې اړه هم راپور لرو چې د عامه روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې په برخه کې د متخصصو ډاکټرانو له کموالي څخه صف ټکوي.
سره له دې چې زه د پوهنتون د طب د څانګې څخه فارغ شولم، زه هیڅ په دې باندې نه وم خبره چې معتاد څه شي یا حتی بیا دا چې بیا ښځې معتاد وجود لري او کنه.
په کابل کې د معتادینو د درملنې روغتون له یو مسؤل سره مرکه لرو.
بعضې وخت جامع کې او بعضې فامیلونه دو ته بدنوم ورکوي، دا سبب د دې کېږي چې بیا دو دوباره مونیشي توګه استعمال کړم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
ښځې، ته یو ګیلاس چای نور هم راواچوه،
نن ډېر ستړی سوی یې، ځکه چای خوند درکوي.
خدای کول د دې ستړیا ګټه به هم ډېر ژر ولري.
څنګه ګټه؟
اوس خپرونه د نشئی موادو د کښتونو په برخه کې د کورنیو چارو وزارت په سروې پیل کوو. تیر میلادي کال په افغانستان کې په څه د پاسه 100,000 جریب ځمکو کې کوکنار کرل سوي ول. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینت څېړنې ښیي چې د 2013 میلادي کال په پرتله په 2019 کال کې د کوکنارو په کښتونو کې 100,000 جریبه کموالی راغلی دی. له نشئی موادو سره د مبارزې معینت د سروې رئیس نجیب الله احمدي وایي تیر کال هو عواملو ته په پام سره چې د کوکنارو پر کښتونه یې اغېز کړی، سخت کال به د کوکنارو کښتونه څو برابره لږ وي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
په 2019 میلادي کال کې د نشئی موادو د کښت په اړه د کورنیو چارو وزارت او د افغانستان د مرکزي احصایې ګډه سروې چې له څلور میاشتني ځنډ وروسته نشر شوه ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل د نشئی موادو پر کارخانو باندې د افغان ځواکونو عملیات او د ډیرو قاچاقونکو د نیولو ترڅنګ ځینو سیمه ییزو عواملو هم د کوکنارو په کښتونو کې کموالی راوستی دی.
په 2019 میلادي کال کې په 103,000 هکټار ځمکو کې کوکنار کرل سوي ول چې د 2013 کال په پرتله په سلو کې 8% کموالی راغلی دی. کله چې د کوکنارو په کښتونو کې کموالی راځي نو د تریاکو د تولید په برخه کې هم د پام وړ کموالی راځي. څو عوامل دي چې د کوکنارو کښت یې راکم کړی دی، لکه د تریاکو د بیو ټیټوالی، د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د ځینو سیمو لاس په لاس کېدل، د اسعارو په نرخونو کې بدلون، په ځانګړي ډول د افغانستان په غرب کې تومان او د هیواد په ختیځ کې د کلدارو د نرخونو له ټیټوالي سره د کوکنارو بیه راټیټه سوې او د تریاکو پر تولید باندې یې اغېز کړی.
د کورنیو چارو وزارت په راپور کې راغلي چې په 2019 میلادي کال کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د نشئی موادو د تولید 96 لابراتوارونه ویجاړ شوي، 1,010 ټنه نشئی مواد نیول شوي او له قاچاقونکو سره 1,000,000 امریکایي ډالر هم نیول شوي دي. افغان دولت او د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې UNODC به له 2009 کال څخه نیولې بیا تر 2013 میلادي کال پورې هر کال په افغانستان کې د نشئی موادو په اړه ګډ راپور ورکاوه، خو سږ کال یوازې افغان دولت راپور خپور کړی او د ملګرو ملتونو د سازمان راپور د نامعلومو دلایلو له مخې تر اوسه پورې نشر شوی نه دی. د مشرانو جرګې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی هاشم الکوزی وایي چې ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوي او په هلمند ولایت کې د کوکنارو کښتونو ته په پام سره په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې کموالی نه دی راغلی. ښاغلی الکوزی زیاتوي چې د کوکنارو د کښتونو په راکابو کولو کې باید له بزګرو سره مرسته وشي.
کوکنارو د کمیدو په خاطر باید د بزګرو تصنعات ورکول شي او بزګرو ته باید هغه تخمونه ورکول شي چې د بدیل د کوکنارو وي. بدیل د کوکنارو بزګرو ته ورکول شي په زور باندې، په ظلم باندې، بزګر هېڅکله کوکنار نه پرېږدي او بزګر به کوکنار کوي او بزګر د مجبوریت په خاطر، د مسکینۍ په خاطر، د غربت په خاطر باندې کوکنار کوي.
له دوو اونیو راهیسې په ننګرهار او هلمند ولایتونو کې د دولت تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښتونو اړولو عملیات روان دي. خو په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې چې د افغانستان په سلو کې 15 کوکنار کرل کیږي، د کوکنارو کښتونه نه دي اړول شوي او دا مهال یې نیخ وخل جریان لري.
مرسلین ارسلا و چې د نشه یي موادو د کښتونو په برخه کې د کورنیو چارو وزارت د سروې په اړه یې راپور راوړاوه.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنۍ څپو سربیره یې په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای سي. اوس په دې اړه راپور لرو چې د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې په برخه کې د متخصصو ډاکټرانو له کمښت سره مخ دی. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو رئیس ډاکټر شاپور یوسف وایي د افغانستان په پوهنتونونو کې د معتادینو د درملنې په برخه کې نه اختصاصي تحصیلي نصاب شته او نه هم متخصص ډاکټران روزل کیږي، ځکه نو ډاکټران د خپل ځانګړي تخصص او مسلک خلاف د معتادینو درملنه کوي. د لوړو زده کړو وزارت وایي په پام کې لري چې د معتادینو د درملنې لپاره په طبي پوهنتون کې ځانګړی ډیپارټمنټ جوړ کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې وږمه جبار خیل وړاندې کوي.
د ابن سینا زربستریز روختون په دهلیزونو کې د هغو معتادینو زګیروی او چیغې اوریدل کیږي چې د درملنې لپاره بستری دي او د زهریستلو پړاو تیروي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په ډیری مرکزونو کې د معتادینو د درملنې لپاره متخصص ډاکټران نشته. ډاکټره سارا حیدری چې اوس په یوه نادولتي روختون کې د معتادینو درملنه کوي د هغو ستونزو کیسه کوي چې د اعتیاد د درملنې په برخه کې ورسره مخ شوې ده. دا وایي ترتیبي زده کړو وروسته یې په روغتون کې زده کړل چې معتاد څوک دی او باید څنګه یې درملنه وشي.
سره له دې چې زه د پوهنتون د طب د څانګې څخه فارغه شولم، زه هیڅ په دې باندې نه وم خبر چې معتاد څه شی یا حتی بیا دا چې بیا ښځې معتاد وجود لري او کنه. کله چې ما کار شروع کړ نو ما لومړي ځل دپاره ښځې معتاد ولیدلې او زه ډېره زیاته ورته حیرانه شوم. زه پیری اندازې زیات د هغوی څخه وېرېدلم. کله به چې هغوی د سمزدایي په مرحله کې وو، هغوی به وارونه کول په موږ باندې. زه به په یو کنج کې پټېدلم. ما زه نه پوهېدم چې دوی ته دوا څنګه وکړم، زه دوی ته څنګه ورنږدې شم. نو پوهنتون کې د معتادینو په اړه باندې کومه څانګه، کوم مضمون، تدریس، هیڅ شی وجود نه لري.
په 2015 میلادي کال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ګډه څېړنه ښیي چې په افغانستان کې په غیر مستقیم ډول 3 میلیونه او په مستقیم ډول 3.5 لکه کسان نشه کوي. د شمیرو ته په پام سره د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې په برخه کې د متخصصو ډاکټرانو روزنه یو جدي اړتیا بولي. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي کوم ډاکټران چې د طب له پوهنځي څخه فارغېږي دوی ته یوازې په ابتدایي ډول د احتیاط پیژندلو په برخه کې زده کړې ورکول کیږي، خو د وقایې او د معتادینو د درملنې په برخو کې کافي معلومات نه لري.
د طب تمام افغانستان د فاکولټای
د افغانستان د ټولو پانتونونو د طب په پانځیو کې باید احتیاط د یو ځانګړي مضمون په ډول لګ تر لګه یو سمستر تدریس کړل شي. خو له بده مرغه چې له طب څخه فارغ شوي ډاکټران د معتادینو د درملنې په اړتیاو نه پوهیږي. موږ اړ یو چې پر دوی باندې له سره لګښت وکړو او دوی ته زده کړې ورکړو. موږ یو داسې ارواپو ته ضرورت لرو چې د احتیاط په برخه کې کار وکړي او په روغتونونو کې د معتادینو د درملنې په برخو کې له موږ سره وي.
دا مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 103 مرکزونه فعالیت کوي چې په دې مرکزونو کې هر کال 40,000 معتادین تداوي کیږي. خو په دې مرکزونو کې د معتادینو د درملنې لپاره متخصص ډاکټران لږ دي. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالتواب بالاکرزی وایي دا مهال په ځینو طبي پوهنځیو کې ډاکټرانو ته د معتادینو د درملنې لومړنۍ زده کړې ورکول کیږي او په پام کې ده چې په راتلونکي کې د تخصصي زده کړو زمینه هم برابر شي.
مسائل مربوط به
احتیاط او لنشئی موادو سره مبارزه پوری اړوند مسائل په طبي پوهنځیو کې په ځنګړي ډول د عامه روغتیا او وقایوي طب په پوهنځیو کې تدریسیږي. خو د دې لپاره چې د احتیاط درملنې په برخه کې یو متخصص ډاکټر فارغ کړو، ان شاء الله چې دا ستونزه به د ځنګړي ډپارټمنټ په جوړولو سره هوار شي.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې موده لږ تر لږه 45 ورځې ده چې په دې موده کې یو معتاد د زهریستلو بیا رغونې او څارنې تر پړاوونو تیریږي، خو د بیلابیلو عواملو له مخې په سلو کې څه د پاسه 60 معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلورو بجو ل ازادی رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسې د زهرو کاروان خبرونه اوري. اوس د معتادینو د درملنې یو روغتون در معرفي کوو. د کابل ښار د تیمنی شل بستریز روغتون یو له هغو روغتونونو څخه دی چې د عامې روغتیا وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي او یوازې هغه معتادین ورکې بستري کیږي چې غواړي په خپله خوښه نشه پرېږدي. دا چې دا روغتون څه ځانګړنې لري، د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه ورکې کار اخیستل کیږي، او له درملنې وروسته یې معتادینو ته پروګرامونه څه دي، په دې اړه مې د دې روغتون له مسؤول ډاکټر نجیب الله شینواري سره مرکه کړې او په پیل کې مې د دوی د خدماتو په اړه پوښتلی دی.
د تیمنی شل بستریز روغتون په 2012 کې په فعالیت شروع کړې، د اول د اکتوبر نه تر دې دمه منی د روغتون چې دی د هغه کسان چې په نشي توګه روغ دي د هغو درملنه په دې روغتون کې کیږي. همدارنګه دغه روغتون ساحوي ټیمونه هم لري چې په ساحه کې بعضې زموږ استاذ ورونه یا خویندې چې په نشي توګه استعمالوونکي دي د هغو درملنه سرته رسي.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي؟
کله چې یو کس نشي توګه استعمالي، د هغو ذهني مشکلات ډېر زیات منځته راځي. هم موږ رواني یعنی ذهني تداوی باندې کار کړو، هم د دو جسمي فزیکل تداوی چې بایولوژیکل تداوی یا مثلا جسمي تداوی ورته دا مخکې موږ د تداوی سطح رسېږي، او هم دغه کسان له اجتماع نه ډېر لرې دي. نو سوشل بخش هم موږ تداوی لرو، او بله تداوی برخه مذهبي تداوی.
یو معتاد څنګه کولای شي چې په دې روغتون کې ځان بستری کړي؟ که یې د پروسې په اړه راته معلومات راکړي.
اول تر ټولو نه هغه کسان چې نشي توګه استعمالوي، اول موږ دا مریضان سکرینینګ یا چڼوو، یا چې مثلا کله چڼ شي بیا هغو سره تشویقي مشاورت سرته رسیږي، هغه د بستر دپاره اماده کوي. دا څو مرحلې لري، مثلا د پری کانټمپلیشن یا د تفکر نه مخکې مرحلې نه تر اکشن مرحلې د عمل مرحلې پورې دي. کله چې د عمل مرحله راشي، موږ مریض بیا داخلي بستر کوو.
څه ډول کسان نه بستروي؟ یعنی د بستر دپاره مو شروط څه دي؟
هغه مریضان موږ بسترو چې هغه وغواړي چې ځان زه تداوي کوم او په خپله خوښه راشي، بیا موږ تداوي لاندې نیسو. بل دا ده چې دغه مریضان باید چې نورې ساري ناروغۍ لکه تبرکلوز یا دا مسلې نه لري، تبرکلوز لري یا مثلا زمیموي او بل ساري ناروغۍ لري، نو موږ بیا نورې شپخانې دي چې هغو ته دا مریضان لیږو هغو شپخانو ته. همدارنګه دغه مریضان باید چې قوي رواني مشکلات ونه لري، ډپریشن قوي نه لري، د ځان وژنې تاریخچه ونه لري، دغه مریضان چې دغه مسایل لري، بیا موږ د دې دپاره نور شپخانې شته، نور مرکزونه شته دي چې هغو همدا تداوي کوه، هغو ته بیا موږ لګو.
د درملنې په اړه راته ووایه، دغه د درملنې طریقه مو څنګه ده؟
کله چې مریض داخلي بستر شي د اول ورځو کې دا تقریبا د اول ورځ نه تر 15 ورځې پورې زهر جدي یا د زهر استنې یا د دوه د دردونو عارضي تداوی چې ورته دا موږ ورته کړو. دا غې نه وروسته بیا موږ مریض سره ناسته کړو او هغه موږ مریض ارزیابي کوو یا چې مریض په کومو ساحو کې یا مسئلې د دوه مشکلات دي. مریض غوښتنې ګورو چې مریض په کومو ساحو کې کوم مشکلات لري، آیا په اجتماعي ساحو کې مشکلات لري، په عملي ساحو کې مشکلات لري، یا دا د جسمي ساحو کې مشکلات لري. هغه شی نه چې مریض ته مهم دي، کله چې بیا وګوري چې مریض ته مثلا په عملي مشکل زیات نو په هغې باندې موږ کونسلر بیا هغه سره ځان له ناستې کړه یا انفرادي ناستې کړه او هغې نه وروسته بیا د دوی سره ګروپي کونسلنګ کېږي، سایکو ایجوکیشن یا رواني تعلیمات ورکول کېږي هغې دپاره چې مثلا او دو دپاره مسله د ژوند مهارتونه چې څه رقم دا په کلي کې په داخل د شپخانه کې په کوم دغو ځمکو کې دا څه رقم ژوند مخکې ویسي.
بستر معتادینو ته د خپلو خدماتو په اړه راته وایي چې مثلا تاسو کوم سهولتونه دوی ته ورکوئ؟
کله چې داخلي بستر کېږي د دوه دپاره جان پاک شته دی، دوه دپاره صابون شته، شامپو شته دی، د دوه دپاره غذای هم رایگان دی، لباس موږ ورکو دا دی، د دوه دپاره بستر دی، دا رایگان دی. داخل چې مریض ته کوم ضرورتونه ټول ورته رایگان دي.
له درملنې وروسته مو معتادینو ته پروګرامونه څه دي؟
کله چې یو مریض اول ځل موږ نه رخصتېږي په اولو درې میاشتو کې هر هفته میاشت کې څلور ځلې موږ د دې مریض پوښتنه کوو یا دا مریض سره تماس نیسو. هغې نه وروسته په دویمه روبه کې موږ بیا په میاشت کې یو ځلې دو سره تماس نیسو، د دو پوښتنه کړو چې دا کوم مشکلات لري، څه کاروبار لري، یا مثلا بیرته خو به مواد مخدر یا نشې توکو ته مخ نه کړی. هغې نه وروسته یو نه تر دو کالو پورې موږ تعقیب برنامه ده، خو مثلا کوشش کړو چې موږ ډېره اقدام کړو. او هغې نه علاوه د دو سره موږ فامیلي غونډې لرو، د دو فامیلونو سره، خپله د مریضانو سره، د جوړو مریضانو تر منځ این ای هغه ګمنام یا هغه د بېنومه غونډې دي، هغه دو سره ته رسي، هغه برنامې له جوړو. همدارنګه د دو په ساحه کې د مخورو کسانو سره موږ ناستې کړو چې څه رقم یو معتاد سره باید تاسو رفتار وکړئ، څه رقم به روش وکړئ، څه رقم باید تاسو هغه بدنامي یا سټیګما چې منځته راغلی هغه څه رقم د منځه ویسو. موږ او تاسې
د معتادینو په برخه کې مو خاص ډول د معتادینو د تعقیب په برخه کې مو ستونزې څه دي؟
ډېرې عمده ستونزې دا دي چې دغه مریضان بېکاره دي. دویمه غټه ستونزه چې دا بې توجهي د خپلو پاملونو ده. بعضې وخت جامعه کې او بعضې پاملونه دو ته بدنوم ورکوي، دا سبب د دې کېږي چې بیا دو دوباره مو نشې توګه استعمال کړه.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس با پا گاڑا میلاو کو.
رازا رازا پا خواق که راغلی.
اوهو دا ایروین چا کوئی؟
تا سی غواری چه ما موتاد که یا؟ پا یو دود چوک نه موتادیگی.
دادا سی مردار شاید چه پا یو دودی سڑای موتاد کیگی.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مو وها سر سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه وروستۍ برخې ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې خیرو لالا سخت کال له کوکنارو څخه ډېر تریاک ترلاسه کړي او ډېر خوشحاله دی. خو د هغه میرمن عایشه بیا له تریاکو او له دې لارې لاسته راغلو پیسو څخه کرکه کوي. دا چې د عایشې اندېښنه څه ده او هغوی ته به څه پېښ سي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړې ده.
خزې ته یو ګیلاس چای نور هم راواچوه، څومره ښه خوند یې وکړه.
نن ډېر ستړی سوی یې، څنګه چای خوند درکوي؟
خدای کول د دې ستړیا ګټه به هم ډېر ژر ولري.
څنګه ګټه؟
نن مې د تریاکو نیش خلاص کړ.
سږ کال کوکنارو دومره تاریاک وکړل چې تر اوسه یې نه وکړي.
رښتیا ډېر تاریاک دي؟
اوهو دومره تاریاک دي چې که یې وویني نو ګوته په پغاخ ورته ونیسي.
سړیه اوس خو شکر ښه ډېرې پیسې په لاسته راغلي، که زما منې بیا یې مه کړه.
ولې نه کړم؟
نن مې په کوڅه کې زموږ د کلي پوټرې زمری ولید. پخوا څومره ښه ځوان و، خو اوس بېچاره داسې تک ژر او ډنګر شوی و لکه نل. وایي چې پوټر هم له تاریاکو جوړېږي.
نو موږ خو یې نه جوړوو، موږ خو یو څو غرانه ګټو او بس.
وایي چې ډېره ګټه د خاوند سر خوري، لږ ګټه دې وي خو الله له اوسات دې وي.
یاره ښځې چې غم د دنیا په هغه بل سر کې وي ته یې سیده کور ته راوړې. ستا یې له پردیو پوډریانو سره څه کار؟ که ستا پر ځای بله ښځه وای نو اوس به یې له خوشحالۍ اتڼ کولی اتڼ.
ما کله وویل چې نه یم خوشحاله؟ زه وایم تر دې وروسته تاریاک مه کړه.
نو بل کښ کله دومره پیسې راګټي؟ دا سندره دې نه ده اورېدلې چې وایي په دې بازار کې سره نوټونه کت په کت چلیږي، خانه دولت چلیږي، راز راز
وشو په سپینه ژیره سندرغاړی هم سې.
زه اوس پوه شوم چې ته ولې نه غواړې زه پیسه دار شم.
څه ووایه، ولې نه غواړم؟
ډارېږي چې که زه پیسه دار شم نو بل واده به وکړم. بېغمه اوسه، که زه پیسه دارم شم بل واده به هېڅکله ونه کړم.
یاره په نارینه و باور نشته، لوږې او تندې به یې ښځې ورسره ګاللې وي، خو دوی چې پیسې پیدا کړي نو بله ښځه کوي.
ښځې نورې دې بې ځایه اندېښنې پرېږده، زما کالي را سم کړه چې ښار ته په سودا پسې ځم.
سمه ده.
خیرول اللہ، السلام علیکم.
سنگ
وعلیکم السلام اکبر بچیا، سنگ
شکر دے خیم تو سنگ
اکبر جان چدر تو آئم تم وینی چی دادے پشافہ خانہ کی بستریم خم پچاؤدنا کی پریشوا لکار او خواری ہوا چولم زوان زوی هم نلرم چی کار وکی او هم ساتی.
ده زوی غم مکوا، اوس هم شکر ده چی جوانده پاد شوه.
دیر بدا چاو ده نوا، ده انسانان و غخی پو اونو پوری زدی دلی، ده چا سر پو یو زی او تنه پو بل زی و زما بخا شل گام لری پراتا و.
ریختی هم دیر بدا چاو ده نوا، ما پو تلویزیون کی ولی ده هر یه خواد جراوی اوز گیروی و بس هم قیامت و
خدای خبر چه دا کار با چه کرده وی. دیر ظالمان دی پسلگون و کورنه دویر پتغر که نولی.
خیرالالا دا جنگی دلی دی، هم دا کار ده پلکون پیسی لگوی او بیگونه خلق وجنی.
دوی تا دا پیسی سوگوار کوی؟
لسو لاروی پیسی پیدا کوی، خود دیر پیسی د تاریاکو له کاروبار څخه پیدا کوي.
د تاریاکو له لارې څنګه پیدا کوي؟
دا په دنیا کې یو لوی کاروبار دی، له تاریاکو څخه پوډر او نور نشئی بلاوی جوړوي او بیا نورو ملکونو ته په قاچاقي ډول وړل کیږي او له دې لارې په ملیاردونو پیسې ګټي.
ریښتیا؟
او بالکل همداسې ده.
خدایه زما نور د تاریاکو له کښ څخه توبه ده. خدایه ما وبخه، ما پخپل لسان سره ظلم وکړه، ما پخپل لاس خپله پښه پرېږړه، نور تازه سر ګل نه کړم نه کړم. خدایه ما وبخه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص دی سیکلنه کنه دی پکتیکا کې هم بدون شک مثبت
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له آزادی رادیو سره.